برنامه بعدی رادیو آزادی را همکارم تهیه نموده، میکروفون را به صفی ستانکزی میسپارم.
مننه کام سروار صاحب محترم، وقت په افغانستان کې د سهار اته بجې دی. دغه پروګرام بیا هم د تای روشن په تخنیکي همکاری خبریږي. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله امریکا او کاناډا ته تللی دی. تمه ده نن د خبرو لړۍ پیل کړي. په ایران کې هم ملي ماتم دی، خو تر هر څه مخکې د دغو دوو موضوعګانو په اړه د رپورټونو تر اورېدو مخکې تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وایم. د خبرونو سرټکی، د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله شمالي امریکا ته په رسمي سفر تللی او نن د خبرو لړۍ پیلوي. ترکمنستان نن سه شنبه د افغانستان لپاره د سیمه ییز اقتصادي همکاري کانفرنس ریکا د غړو هیوادونو د اوومې غونډې کوربه ده، او په ایران کې نن سه شنبه ملي ماتم ده. پوره خبرونه ده. افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بنن د کتنو خبرو لړۍ له متحده ایالاتو پیل کړي. ښاغلی عبدالله پرون له شمیر نورو افغان چارواکو سره امریکا ته ولاړ. عبدالله عبدالله په واشنگتن کې د امریکا کانګرس او په نیویورک کې د ملګرو ملتونو د سازمان په عمومي غونډه کې ویناوي کوي. ترکمنستان نن د افغانستان لپاره د سیمه ییز اقتصادي همکاري کانفرنس ریکا د غړي هیوادونو د اوومې غونډې کوربه ده. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د لاجواردو د لارې د قرارداد د لاسلیک تر څنګ د افغانستان د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو له لوري د مرستو پر څنګوالي د پانګونې، سوداګرۍ او ترانسپورتي همکاریو په اړه خبرې وشي. د ریکا پر وې پاڼه لیکل شوي چې دوه کاله مخکې د ریکا په غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه د څلوېښتو هیوادونو استازیو ګډون کړی و. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن سه شنبه د آسیایي ملتونو جام سیالیو ته د وتلو پر سر له ویتنام سره برخلیک ټاکونکي لوبه ولري. افغان ټیم که دا لوبه وګټي یو چانس لري څو آسیایي ملتونو جام ته ورشي. د مساوي او ماتې په صورت کې دغه چانس نشي لرلی. د ملي ټیم غړي اباسین علي خیل په دې اړه وویل:
تمرینات ښه تیر شوي دي. لسره اول او دوه ورځو کې لسره سلو تمرین هم وکړه، اوس یې هلکان هوا سره عادت شي. نور آمادګي موږ د خپل نیولې موږ هره ورځ سختار تمرین کوو او غواړو چې ویتنام په باره کې خبرې کوو. موږ پوهېږو چې ویتنام چې غواړي چې نه غواړي، او موږ خپل سوکه موږ ښه تیاری نیولې د ویتنام باندې.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له څو ورځو راهیسې په ویتنام کې دی او لوبو ته چمتووالی نیولی دی. د کرکټ ملي ځوانان هم نن سه شنبه د متحده عربي اماراتو له ټیم سره لوبه کوي. د 19 کلونو ځوانانو ټیم د آسیایي جام په لوبو کې له اماراتو سره مخ کیږي. تر دې مخکې یوه لوبه له سریلانکا په سریلانکا بایللې او یوه لوبه د پاکستان د 19 کلونو له ټیمه په لوی توپیر ګټلې ده. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. په ایران کې نن سه شنبه ملي ماتم دی. د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د زلزلې له امله د مړو شمیر نږدې 4500 ته رسیدلی دی. دواړو خواو ته د ژغورنې ډلې لا هم د هغو کسانو په لټه کې دي چې تر خاورو او نړېدلو ودانیو لاندې شوي دي. ویل کېږي د زلزلې له امله ډیر تاوان د ایران په کرمانشاه ولایت کې رسیدلی دی. نړیوالو خبري اژانسونو د ایران دولتي نیمه رسمي تسنیم او د بیړنیو خدماتو د ادارې رئیس پیر حسین کولیوان تایید کړي چې لږ تر لږه 4500 کسان وژل شوي او د ټپیانو شمېر له 2300 پورته تللی دی. د په سوریه کې په تازه هوایي حمله کې د کوچنیانو په ګډون 9 تنه وژل شوي دي. دا خبر په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی خپور کړی او نور جزئیات یې نه دي ورکړي. دا نه ده څرګنده شوې چې حمله د سوریې د رژیم هوایي ځواک یا د روسیې جټ الوتکو چې د سوریې د رژیم په ملاتړ هوایي عملیات کوي کړې ده. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي پیښه په اطارب کې شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه فرمان په ملاتړ باندې محکمې حکم ورکړی چې لمخې د ایران په شمول د 15 اکثر مسلمانو هیوادونو امریکا ته نشي تللی. د نومبر په 14 د امریکا یوې استیناف محکمې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر 3 نیټې له فرمانه ملاتړ وکړ. د دغه اجرایي فرمان لمخې د ایران او پنځو نورو هیوادونو ادبا چې په امریکا کې نږدې اړیکې ونه لري دغه هیواد ته نشي ننوتلی. د محکمې د حکم له مخې او په اجرایي فرمان کې د مقرر شویو توضیحاتو له مخې نږدې اړیکې په امریکا کې میشتل سازمانونو او یا هم نورو ادارو سره د رسمي او راجستر شویو اسنادونو د درلودو په معنا دي. د ایران، چاد، لیبیا، سومالیا، سوریه او یمن هیوادونو استازي د ولسمشر ترامپ د سپتمبر 13 په فرمان کې شامل دي. او وروسته خبر دا چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له ترکیې سره یې د هیواد اړیکې په بشپړ ډول رغېدلې دي. پوتین دا خبره پرون په سوچي ښار کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وکړه.
Что касается двухстороннего сотрудничества, можно сказать, что
د دوه اړخیزو همکاریو په اړه ویلی شم چې زموږ روابط په بشپړ ډول رغېدلې دي. دواړو ولسمشرانو تر ډېره حده د سوریې پر وضعیت هم خبرې کړې دي. انا نه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی دی. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org هم لوستلی شئ. اوس راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله شمالي امریکا ته په رسمي سفر تللی دی. عبدالله عبدالله د امریکا او کاناډا له لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. هغه به د کانګرس غړیو ته د امریکا د کانګرس غړیو ته د ملګرو ملتونو سازمان عمومي جلسې او په کاناډا کې یوې نړیوالې امنیتي غونډې ته ویناوې ولري. معلومه نه ده چې عبدالله عبدالله له ولسمشر ټرمپ سره ګوري که څنګه. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
عبدالله عبدالله بل امریکایي چارواکو سره د کتنو او خبرو لړۍ نن پیل کړې. د ملي وحدت حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل بیگا ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي او د نړیوالو مرستو راغونډولو هڅه به کوي.
مهمترین بحثی که برای حکومت افغانستان اهمیت داره و او مطرح می باشه مسئله امنیتی
است. افغانستان د حکومت لپاره مهم بحث امنیت دی. د تر څنګ بل امریکا او کاناډا سره موږ پر اړیکو او دوه اړخیزو همکاریو بحث وشي. موږ لپاره هم دا بحثونه مهم دي. د هغه تر څنګ به د افغانستان پر اقتصادي چارو چې کاناډا او امریکا مهم رول پکې لوبولی شي خبرې کیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته دا اول وار دی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت یو مشر متحدو ایالاتو ته ځي. د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د عبدالله عبدالله د کتنې د امکان په اړه څه نه دي ویل شوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ونه ویل چې عبدالله عبدالله به دقیقا له کومو امریکایي چارواکو سره دوه په دوه خبرې کوي. موږ له امریکا سره دوه اړخیز روابط لرو او د امنیت په برخه کې زیات کار سره کوو، خو په دې کې شک نشته چې موږ د همکاریو لا پراختیا د داسې بحث په توګه ګورو چې افغانستان، امریکا او کاناډا ته ارزښت لري. داسې ګڼل کېږي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او ښې روزنې پر پروګرامونو هم خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر د اګست په 20مه د افغانستان لپاره د ستراتیژۍ په اعلان کې افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو هوډ وکړ. یو شمېر امریکایي جنرالان داسې باور څرګندوي چې د ملي وحدت حکومت په واکمنۍ کې د افغانستان امنیت کمزوری شوی، خو د پخوا په پرتله د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا زیات ټینګار کېږي.
ازادي رادیو ته غوږی است و موریدل چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله امریکا ته تللی او نن د خبرو لړۍ پیلوي. اخو په ترکمنستان کې نن د افغانستان په اړه باندې نړیواله غونډه ده. دا غونډه د ریکا په نوم ده چې د سیمه ایز اقتصادي همکاري په کانفرنس په چوکاټ کې جوړیږي. دا چې په دې اړه نور څه مسایل شامل دي خدای چې غوږونی سو دې رپورټ ته. ترکمنستان به نن سه شنبه د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ کانفرنس ریکا د غړیو هیوادونو د اوومې غونډې کوربه وي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د لاجواردو د لارې د قرارداد د لاسلیک ترڅنګ د افغانستان د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو له لوري د مرستو پر څرنګوالي، پانګونې، سوداګرۍ او ترانسپورتي همکاریو خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سږکال درې مهمې پروژې د شپږم ریکا د غونډې په چوکاټ کې اوومې ناستې ته وړاندې کیږي. لومړی د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو له لارې د افغانستان ښځو اقتصادي وړتیاوې جوړول، د ریکا د سوداګرۍ او صنایع خونې جوړول، او بل دا چې د ریکا په چوکاټ کې د څېړنو او ارزونې د مرکز جوړول.
د ریکا پر ویب پاڼه لیکل شوي چې دوه کاله مخکې د ریکا په غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه د څلوېښتو هیوادونو او دیرشو نړیوالو سازمانونو استازیو ګډون کړی و. د ترکمنستان په پلازمېنه اشقاباد کې په نننۍ غونډه کې به ګڼ شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو او اقتصاد وزیران او د نړیوالو سازمانونو استازي برخه واخلي. د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري کانفرنس ریکا په 2015 میلادي کال کې جوړ شوی او تر دې مخکې په کابل، استانبول، نیوی ډیلی او اسلام آباد کې غونډې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې ده. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ته غوږ دو چې صالح محمد صالح کتلی دی، ورپسې د ازادي راډیو مجله مه هیروي.
د افغانانو په رهبری ریکا کانفرنس او د آسیا زړه هیوادونو پروسه د سیمه ییز ثبات او سوکالۍ سبب کیږي. دا د یورو ایشیا ریویو خپرونې د مطلب عنوان دی. د افغانستان په اړه د اقتصادي همکاریو یا ریکا اووم کانفرنس نن او سبا د ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې کیږي. افغان حکومت ویلي په دغه کانفرنس کې د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی برخه اخلي. یورو ایشیا ریویو لیکي د دې کانفرنس جوړېدل د افغانستان لری او نږدې ګاونډیو هیوادونو ته پر وخت فرصت ورکوي چې په کابل کې د ریکا د مخکنی غونډې پرمختګونه وارزوي. د خبرونې په حواله دا کانفرنس ګډونوالو ته هم یو فرصت ورکوي چې د انرژي، ترانسپورتي شبکو، تجارتي او ترانزیتي تاسیساتو، مخابراتو او د کارګرانو د ملاتړ په برخه کې د پروژو پر اړتیاو او تمویل بحث وکړي. د جمهوری ریاست د دویم مرستیال د دفتر معاون محمد رشید محمدی ازادي رادیو ته ویلي د ریکا په اووم کانفرنس کې به د لاجورد لارې موافقه لاسلیک شي. د خبرونې د مطلب لیکوال زیاتوي د آسیا زړه پروسې اووم کانفرنس د دسمبر میاشتې په لومړیو کې د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړیږي. د لیکوال په باور په دغه کانفرنس کې په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخو کې د اعتماد جوړونې د تدابیرو د تطبیق پر میکانیزم بحث کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل ویبپاڼې کې پرون یو لیکنه خپره کړې او په هغې کې د ناروې له پارلمان څخه افغانستان ته په جبري ډول د افغان پناه غوښتونکو د نه استولو غوښتنه کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د ناروې پارلمان کې چیرې افغانستان ته د لنډې مودې لپاره د پناه غوښتونکو د نه استولو په پلوي رایه ورکړي، په دې توګه به د جګړې له وحشت څخه د هغو کسانو د خوندیتوب چانس ولري چې په ناروې کې د پناه هڅه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان کې د پناه غوښتونکو کمپاینرې ماریا سیرانو ویلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او هغه افغانان به چې په ناروې کې د پناه هڅه کوي د پارلمان د دې رایه اچونې نتیجې ته په بیره کې وي. د ناروې پارلمان نن سه شنبه په دې اړه رایه چونه کوي. په لیکنه کې ویل سوي چې ناروې په 2018 میلادي کال 1 او یوازې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې 102 کسان افغانستان ته ستانه کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په لیکنه کې د ناروې د کډوالو چارو د وزیر سیلوی لیستاک خبرو ته اشاره شوې چې د روانې میاشتې په پیل کې ویلي وه دا به شخصا ځکه افغانستان ته ولاړه نسي چې دا هیواد ډیر خطرناک دی.
آزادی رادیویی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. همانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د حکیم سنایی غزنوی د حدیقت الحقیقه کتاب د شرح د مخکتنی رپورت اوري.
حدیقت الحقیقت د اسلامي عرفان یو ډیر مهم کتاب دی.
ځوان شاعر او لیکوال زبی الله ایمان خپل شعرونه راوروي او د خپل شعرونو په باره کې راته غږیږي.
زړه مې خوږیږي چوپ شه، څوک مې یادیږي چوپ شه.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالبه لرو. پیل له خبرونو کوو. خان محمد سین د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د یونسکو سازمان د غلغلې د خار په بیا رغونه کې له اطلاعات او فرهنګ وزارت سره مرسته کوي. د باختر آژانس د خبر لمخې د لړم د میاشتې په 12 نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د یونسکو لاستازي سره د غلغلې د خار د بیا رغونې یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د غلغلې خار به د ایتالیا د دولت او یونسکو سازمان په ګډه همکاري جوړیږي. پوهان باوری په دې ناسته کې د افغانستان د تاریخي میراثونو د بیا رغونې په برخه کې د یونسکو سازمان له مرستو او د ایټالیا هیواد له همکاریو مننه وکړه. د غلغلې ښار د بامیانو ولایت مربوط پخوانی تاریخي ښار دی چې له بیا رغونې سره به یې په دې سیمه کې د ګرځندوی صنعت نوره هم وده وکړي. په جنوبی پښتونخوا کې مېرمن ادبي بهیر جوړ شو. د مېرمن بهیر دغه سانګې په خپله لومړۍ غونډه کې شفا کاکړه د سانګې د مشرې په توګه او اووه تنه نورې برخوالې مشرتابه ته وټاکلې. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د سانګې غړي به د کلتور او ژبې د پرمختګ په خاطر منظم سیمینارونه جوړوي او د اسلامي احکامو په رڼا کې به د هغو رواجونو غندنه کوي چې پښتنې مېرمنې ورسره مخ دي. مېرمن بهیر چې له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي، پر افغانستان سربیره په څو نورو هیوادونو کې هم فعال سانګې لري. پر پښتو نثر د ژباړې اغیز کتاب چاپ شو. دا کتاب د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د سانګې استاد پوهنمل اسدالله وحیدی لیکلی او په کابل کې اکسوس پلورنځي چاپ کړی دی. اسد وحیدی چې په پښتو ادبیاتو کې ماسټری لري، د رسنیز کار اوږده تجربه هم لري چې له خپلو تجربو یې د کتاب په لیکلو کې استفاده کړې ده. په دغه اثر کې پر پښتو نثر د ژباړې اغیز، لاملونه، مثبتې او منفي اغیزې، پایلې، د ستونزو حل او نور سرلیکونه راغلي چې د عملي بیلګو په وړاندې کولو سره له هغو ځوانانو سره مرسته کوي چې پښتو ژبې ته ژباړې کوي.
تیره پنجشنبه د ستر عارف حضرت حکیم سنایی غزنوی د کتاب عدیقت العقیقه شرحه چې اکاډمیسن عبدالاحد اشرتی کړي او په دې وروستو کې چاپ شوې ده مخکتنه وشوه. دا کتاب د غزنی ولایت د اجتماعي شورا فرهنګي کمیټې چاپ کړی دی. د فرهنګي کمیټې مشر ښاغلی عبدالباقی لمن وایي دوی د دې شرحې په دوهم ټوک هم کار کوي. نورال زموږ همکاره فرشته مرسل راکوي.
د حقیقت الحقیقه شرحه د غزنی ولایت د فرهنګي ټولنې لخوا چاپ شوه. په غونډه کې چې تیره اونۍ په همدې مناسبت په کابل کې جوړه شوې وه، د پوهنتون استادانو، د مختلفو طریقو پیروانو او د حضرت سنایی مینوالو برخه اخیستې وه. اکاډمیسیان عبدالاحد اشرتی چې دا شرحه لیکلې د چاپ په خاطر د غزنی ولایت له فرهنګیانو مننه وکړه او د سنایی غزنوي د ژوند په باره کې وویل.
وقت بنده متوجه شرح ابیات حدیقت الحقیقه
ما چی دا حدیقت الحقیقه شرح لکل دیدی که دمی پام شو چه امام العارفین حضرت سنایی پا تفسیر فقه او حدیثو سم پویده او دا کلام الله مجید آفزو. دا حضرت سنایی لغزنی سر دیر مینوه او دا خپل ماشومتو پخاطرو که غزنه آسمانی جنت بللی دای پا عربی خ پویده او لولسی عدبه دیر استفاده کردی چپا سارو کې ښکارا دي.
استاد نجیب الله منلی چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه، د حقیقت الحقیقه د چاپ شوې شرح د ارزښت په باره کې وایي.
حضرت حکیم سنایی حقیقت الحقیقت د اسلامي عرفان یو ډیر مهم کتاب دی. په شرقي عرفان کې سنایی، عطار او مولوی هغه ستنې دي چې دغه نغری پې بل پاتې شوی او نغری پې ولاړ پاتې شوی دی، او ټولو په دې سیمه کې د ټولو ژبو او د ټولو ولسونو ورفاو د دغه ور نه استفاده کړې ده. نو په دې خاطر دا یو ډیر مهم کتاب دی. طبعا شاوخوا زر کاله مخکې، نه سوه کاله مخکې دا کتاب لیکل شوی دی او اوس په هغې باندې پوهېدل مشکل دي، په هغه وخت کې هم اسان نه و. نو د دې شرحه د ځوان نسل لپاره یو ډیر بختور کار دی. یو ټکی چې غواړم اشاره وکړم هغه دا دی چې په اوسني عصر کې چې موږ د افراطیت او د تاوتریخوالي ښکار یو، عرفان هغه لار ده چې کیدلی شي موږ بیرته د انسانیت لارې ته راولي. نو په دې خاطر ځوانانو ته دغه کتاب موجودیت ډیر مهم دی او زه په دې هیله یم چې دا کتاب ډیر زیات خپور شي او ډیر زیات به ورسول شي. دلته مشرانو عالمانو خبرې وکړلې او د کتاب په اهمیت، د دې شرح په اهمیت صحبتونه وکړل. خو تر ټولو مهمه خبره بیا هم همدا ده چې د عرفان لار د نوي عصر د خلاصون لار ده، او په دې برخه کې هغه څوک چې زمونږ د شرقي عرفان دلار پرانستون که ده حضرت حکیم سنایی دا با در دیر وقت پوری لا هم ده یولار خود حیثیت ولری. کله چې مونږ د خپل فرهنګ باندې فکر کوو، باید د فرهنګ پر ریشو باندې فکر وکړو، د فرهنګ ریشو ته ورسیږو. او دغه ریشې په تاریخ کې ښخې دي، هغې ته لاسرسی مشکل دی. نو په دې خاطر ډېر زاړه متنونه زمونږ د ځوان نسل لپاره د فهم وړ نه دي، او په دې خاطر د داسې ډول کتابونه لیکل ډېر ضرور دي. بیا دا کتابونه ځوانانو ته رسول ډېر مهم دي. مونږ په افغانستان کې له بده مرغه د کتاب چاپولو صنعت ډېر په ټیټه او په ابتدایي مرحله کې لرو، او دا صنعت باید وده وکړي. د دې ودې دپاره تبلیغ او ترویج مهم دی، او دغسې مخکتنې له یوې خوا ځوانان له دغو مفاهیمو سره اشنا کوي، او له بل خوا په هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ سره مرسته کوي.
د حضرت حکیم سنایی غزنوي حقیقت الحقیقه شرح د غزنی ولایت فرهنګي شورا چاپ کړي. د دې کمیټې مسؤل ښاغلی عبدالباقی هلمن غزنوي د شورا د فعالیتونو په باره کې وایي:
همداسې چې په کابل کې د نورو ولایتو او نورو قومونو قومي شوراګانې دي، د غزنی د مرکز خلک دلته د شورا اجتماعي غزنی باستان په نامه یو شورا لري چې اصلي شعبه یې په غزنی کې دی، شاخه یې په کابل کې دی. دغه شورا د خلکو د مشکلاتو په خاطر جوړ شوی دی. کوم غریب محصلین چې دلته راځي، لیلیه نه لري، په شخصي پوهنتون کې دوی لپاره اویلی نیولې ده، سیمینارونه ورکول کېږي د پوهنتون د استادانو لخوا، فرهنګي مجالس نیول کېږي، سیمینارونه د ځوانانو لپاره نیول کېږي. د خلکو ستونزې او مشکلات، حقوقي مشکلات، معاملات، دا خبرې هم د دې نه مخکې چې رسمي شي، حکومتي شي، خلک دلته راځي، سپینګیري جرګه کوي، هغه مسایل حل کوي. د دې مسایلو تر څنګ فرهنګي شعبه لرو چې د فرهنګي کمیټې مسؤلیت زما په غاړه ده. دلته مونږ یو مجله لرو د ګاهنامه غزنی باستان په نامه، هغه خپرېږي، عرسونه کوو، د عرفای کرام د ژوندي شخصیتونو او فرهنګیانو آثار باندې تحقیق او مجلسونه نیسو. هر پنجشنبه دلته مونږ د حدیقه تل حقیقت شرح درس لرو. ممدس کوم الکان چې د غزنی نه په علمي لحاظ فارغي د پوهنتونونو نه په اول ممتاز درجه، یا مثلا سپورت کې مډالونه راولي، هغوی سره مرکې کېږي، د هغوی دپاره مجلسونه نیول کېږي، هغوی تقدیرېږي دلته. یعنی شورا د قومي مسایلو تر څنګ، د خلکو د مشکلاتو د حلولو تر څنګ، فرهنګي کارونه هم ترسره کوي. چې نن یوه غونډه وه چې هغه د مدیا د خې مبارک د یو بخش شرحه، چې زه لمن یم چې له خیر سره دغه شرحه تر پایه پورې ورسیږي، او موږ یو ورځ د دې شاهد اوسو چې د حدیقه آخري برخه هم شرحه شي او چاپ شي.
آیا حدیقت الحقیقه تر دې لمخه هم شرحه شوي که څنګه؟ یو ځل بیا ښاغلی هیلمن:
تر اوسه په د نړۍ په سطحه یوه باب د افراسیاب پور لخوا په ایران کې شرح شوی، او مولوی عبداللطیف عباسی څو بیتونه د حدیقت الحقیقه په حاشیه کې ډیر مختصر شرح کړی ده. تر اوسه د نړۍ په سطحه حدیقه شرح شوی نه دی. یعنی مثنوی شریف، نور ډیر مشکل کتابونه لکه فسوس الاحکام، د حافظ دیوان، د څو قلموالو لخوا په څو قلمونو بیا بیا په سوسو جلدونو وز د حافظ شپږ رقمه شرحه دی، د مولوی د مثنوي سی سو شرحه دی، اما حدیقه تر اوسه مکمل دل تر اوسه شرحه شوی نه دی. مونږ سو باب چل، یو باب تقریبا یو باب چې اشرت سی شرحه کړی ده په 1500 صفو کې اوس نشر چاپ شو، یو بخش اوس تر چاپ لاندې دی، یعنی کار روان دی، نور نو ادامه لري. یعنی یو وخت کې دا هوډ لرو، دا تصمیم لرو چې مونږ وادوال، خصوصا د غزنی خلک، په دې وتوانیږي چې د خیر سره د حدیقه شرح تکمیل کی، او په نړۍ کې د نړۍ د ادبیاتو په عرفان کې دغه خلاب ډکشي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
دا ځل وخت مې وو نقل وستای. دا وای دا نقل ډیر خوندور لیکل شوی. هغه کسان چې علاقه لري نقلونه ولیکي باید دا نقل واوري. راځي ورته خوږ بشو چې نقل تر څه پورې دی.
او بنو بو یو وخت یو بی وسلی بسګر و چې ګڼه ماشومان یې لرل. د بسګر ماشومان نه په نس ماړه وو، نه په تن سم پټ وو، خو ټول ښکلي وو. او په تیره بیا تر ګردو کشره لور یې دومره نازنینه وه چې پوښتنه یې مه کوه. د وروستي منی په یو ساړه ماخام کې چې باران ورېده او تیز باد د بزګر جونګړه رېږدوله، د بزګر د کورنۍ غړي ټول تر اور چاپېره ناست وو. دغه وخت ناڅاپه دروازه وډبېده. دوی حیران شول چې په دې تکه توره یخ باراني شپه کې به څوک دروازه ډبوي. بزګر ور ووت. یو غټ سپین هیک د کور مخې ته ولاړ و. هیک ورته وویل ستړی مشي. بزګر ځواب ورکړ ته ستړی مشي، خیریت دی. سپین یک ورته وویل که د کشرۍ لور ماته راکړې نو لکه اوس چې تر هر چا بېوزله یې بیا به تر هر چا شتمن یې. په بزګر باندې چې بېوزلي ډېر ځورولی و د یک وړاندیز بد ونه لګېد. خدای مناسبه وګڼله چې اول له لور سره مصلحت وکړي. بزګر کور ته ستون شو او خبره یې د کور له غړو سره شریکه کړه. کشرۍ لور سمدستي یا وویل او پلار یې چې د لور رټ ځواب ته وکتل مناسبه ولیدله چې په یخنۍ او باران کې ولاړ یک ته ور ووزي او ورته ووایي چې د هو یا نه ځواب لپاره دې یوه اونۍ صبر وکړي. سپین یک له دې ژمنې سره رخصت شو چې بله اونۍ به ځواب اوري او بزګر خپلې کشرۍ لور ته د ښکلي کور سرو او سپینو قیمتي لوښو او خوندورو ډوډیو دومره کیسې وکړې چې د سپین یک تر بیا راتلو پورې لور له یک سره واده کولو ته تیاره شوه. نجلۍ خپلې څیرې جامې وګنډلې، ویې لامبل او ځان یې سینګار کړ چې سپین یک راشي او ورسره لاړه شي. د بلې جمعې په ماښام سپین یک راغی. نجلۍ یې په ملا کېناسته او په تکه توره شپه کې سره روان شول. چې یو څه لار لاړل سپین یک نجلۍ ته وویل ویریږې خو نه؟ او نجلۍ ځواب ورکړ نه 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 ویریږم. نو سپین یک ورنه وغوښتل چې د ده د ملا وړۍ ښې کلکې ونیسي چې ورنه ونه لویږي. دوی له اوږده مزله وروسته د دیوال غوندې د نیخ کمر بیخ ته ورسېدل. سپین یک لکه څوک چې دروازه ډبوي د کمره دیواله یې وډبه و او په دې منځ کې ناڅاپه یوه لویه دروازه پرانستل شوه. سپین یک او نجلۍ پر پرانستل شوې دروازه باندې یوې کلا ته ننوتل. کلا ګڼې دروازې لرلې چې ټولې څراغان وې او په سرو او سپینو کې پړاکېدلې. دوی د ډوډۍ و میز ته چې رنګارنګ ډوډۍ ورباندې ایښې وې ودرېدل. ډوډۍ یې وخوړله. وروسته بیا سپین یک نجلۍ ته یو زنګ ورکړ چې له شرنګولو سره سم به هر هغه شی مهیا کېده چې د نجلۍ په کار و. نجلۍ چې مزل ستړې کړې وه او خوب ورته زنګ وشرنګاوه. زنګ لاغلی شوی نه و چې ځان یې د خوب په خورا ښکلې کوټه کې ولید. د کوټې بالښتونه او پردې یې د ورېښمو وې او د سرو زرو پردې یې لرلې. د کوټې نور اکثره وسایل یا د سپینو یا د سرو وو. چې نجلۍ څراغ مړ کړ او په تخت باندې پرېوته، په تکه تیاره کې یو سړی را پیدا شو. د هغې څنګ ته وغځېد. دغه کس سپین یک و چې شپې مالی یې څرمن بدلېدله او بنیادم ورنه جوړېده، خو نجلۍ نه شو لیدلی، ځکه دی به یوازې هغه وخت کوټې ته ورته چې نجلۍ به څراغ مړ کړ او تپه تیاره به شوه، او چې د سباوون رڼا به لا څرک نه و وهلی، له کوټې به ووت، غایب به شو. په کلا کې د نجلۍ ژوند ښه خوشحاله او څو کاله تیرېده، خو چې ورځې شپې نورې هم واوښتې، نجلۍ ته کورنۍ وریاده شوه. د یوازیتوب احساس مړاوې کړه. سپین یک چې نجلۍ غلې او مړاوې ولیده، پوښتنه یې ورنه وکړه چې ولې. نجلۍ ورته وویل مور او پلار او خویندې او وروڼه مې بې حده یادېږي. سپین یک ورته وویل دا خو اسانه خبره ده، خو ژمنه به راسره کوي چې کله لاړې له مور سره به دې یوازې خبرې نه کوي، له هغې سره به صرف هغه وخت غږېږي چې د کورنۍ نور غړي دې هم حاضر وي. سپین یک دا هم ورته وویل چې مور به دې کوښښ وکړي چې تر لاس دې ونیسي، بلې کوټې ته دې بوسي او هلته یوازې در سره وغږېږي، خو ته به داسې نه کوې، کنه نو زه او ته دواړه به بدمرغه شو. د یکشنبې ورځ چې راغله، سپین یک را پیدا شو. نجلۍ یې د پلار کره روانه کړه. نجلۍ د هیک په شا سپره وه. ها ها ښه اوږد مزل یې وکړ. بالاخره یوه لوی ښکلي کور ته ورسېدل. د نجلۍ خویندو او وروڼو د لوی کور مخې ته لوبې سره کولې. هر څه ښکلي او خوشحاله ونکي ښکارېدل. سپین یک ښکلي کور ته اشاره وکړه، ویې ویل پلار او مور او خویندې ورونه دی اوس دلته اوسی تبه کوزشی زبه در نستون شم خو پام چې زما خبره دی هیره نشی کننو دواړه په بد مرغه شو. انجلی خپل پلار او مور او د کور نور ټول غړي ډیر خوشاله او آسوده ولیدل. دوی ټولو لخپلې کشرې خور څخه مننه وکړه چې لسپینې سره واده ته یې غاړه کېښوده او دوی ټول له بې وسلۍ او بې وسۍ راوویستل. وروسته بیا نجلۍ خپل حال ورکړ. هغې وویل هورې ښه خوشاله ژوند لري. زه چې دا کیسه درته کوم په دې نه یم خبره چې نجلۍ به هغوی ته په کلا کې د خپل ژوند په باره کې نور څه ویلي وي، خو ګمان نه کوم چې هغوی ته یې خپل ټول حال بیان کړی وي. نجلۍ چې د پلار په کور کې غرمنۍ وخوړه، مور یې ورنه وغوښتل چې ورسره یوازې شي، خو نجلۍ ته د سپینې یک خبره ور یاده شوه او ځان یې تیر کړ. مګر مور یې بیا بیا هڅه وکړه او آخر یې نجلۍ اړیستله چې له دې سره بلې کوټې ته لاړه شي او په چلچل له لور څخه د کلا ټولې کیسې واوري. نجلۍ د یوازیتوب د مشکل خبره هم ورته وکړه او په دې هم خبره وکړه چې هر ماسخوتن د څراغ لمړه کولو وروسته یو سړی کوټې ته ورځي او دا یې ځکه نه ویني چې د سهار د رڼا تر خپرېدو د مخه له کوټې وځي تر ایتم کیږي. مور یې ورته وویل ګرانې لورې، دا به شاید کومه بلا وي چې ورسره ویده کیږي. زه به د هغه د لیدلو چال در زده کړم. زه به یو شمه در کړم چې خپل کور ته تلي د کمیسه په ټټر کې پټکه. کله چې دغه کس راشي او ویده شي بله یې کړه، خو احتیاط به کوي چې د بلې ډیوې څاڅکي په هغه باندې ونه لویږي. نجلۍ شمه واخیسته، په ټټر کې یې پټه کړه. ماښام چې سپینې یک راغی، دا ورسره روانه شوه. دوی چې یو څه لاره لاړل، سپین یک پوښتنه وکړه، هغسې خو ونه شول چې ما درته ویلي وو. نجلۍ چې دروغ یې نه وزده سپین یک ته وویل، هماغسې وشول. سپین یک ورته وویل احتیاط به کوي، که دې د مور په خبرو عمل وکړ زه او ته به دواړه بدمرغه شو. نجلۍ وویل خدای دې نه کوي. دوی چې کور ته ورسېدل او ماسخوتن شو، د نور کله غوندې په تپه تیاره کې یو څوک راغی. د دې څنګ ته څملاست، په تیاره کې راغلی کس په ترانه خوب ویده شو. نجلۍ ډیوه راواخیستله، بله یې کړه او یو داسې ښکلی شهزاده یې ولید چې دومره ښکلی زلمه یې په تصور کې لا نه و تیر شوی. نجلۍ یې په لیدو سمدستي زړه بایلود او د هغه د مچه کولو لیوانۍ آرزو یې په رګونو کې غځونې وکړې. دا چې د زلمی ښکلا ته په حیرت کې ډوبه وه، دې ته یې بیخي پام نه شول چې د شمې اوښکې د زلمی له جامو لرې وسات. چې څنګه ډیوې ویلې شوې، څاڅکې د زلمی په جامو پرېوتل. هغه راویښ شو او چیغه یې کړه، دا دې څه وکړل؟ زه او ځان دې دواړه بدمرغه کړو. که تا یوازې یو کال طاقت کړی وی، زه به آزاد شوی وم. زه یوه میره لرم چې کوټې یې راباندې کړي دي، ځکه خو د ورځې په سپینې یک بدلېږم او شپې معلمې بڼه بیرته د انسان وي. خو اوس چې زما او ستا تر منځ ټول تعلقات ختمیږي، زه مجبور یم چې تا پرېږدم او هغې ته خپلې میرې ته ورشم. میره مې په یوه کلا کې اوسي چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ لور ته ولاړه ده. هورې یوه شهزادګۍ اوسي، د هغې پوزه درې ګزه اوږده ده او زه به مجبور یم چې له هغې سره واده وکړم. نجلۍ وژړل، چیغې یې کړې، په دعا سر شوه، زارۍ یې کولې، خو دا هر څه بې ګټې وو. نجلۍ ورته وویل آیا کیدای شي زه به در سره هغې کلا ته لاړه شم؟ شهزاده ځواب ورکړ نه، ممکنه نه ده. نجلۍ وویل د دې کلا لار را وښیه، زه ځان در رسوم. خو دې کلا ته چې د لمر ختیځ او د سپوږمۍ لویدیځ ته واقع وه، داسې لاره نه وه ورغلې چې بنیادم ورباندې مزل وکړي. په سبا سهار چې نجلۍ له خوبه رابیداره شوه، ګوري نه شهزاده شته او نه کلا، هر څه غایب دي او دا د یوه تت او ګڼ ځنګله په منځ کې په یوه ټوټه چمن باندې پرته ده. د دې سره د هغې بخسې پرته ده چې د پلار له کوره یې راوړې وه او زړې پینه شوی جامې یې پکې وې، نور هیڅ نه وو. انجلۍ وژړل او چې په ژړا ستړې شوه را پاڅېده. ډېرې ورځې یې مزل وکړ، بالاخره یوه نیغ دنګ کمر ته ورسېده. تر کمره لاندې یوه بوډۍ ناسته وه. د بوډۍ په لاس کې د سرو زرو مڼه وه، له مڼې سره لوبېدله. انجلۍ بوډۍ ته وویل، آیا د هغه شهزاده ځای در معلوم دی چې له خپلې میرې سره په هغې کلا کې اوسي چې ختیځ ته یې لمر دی او لویدیځ ته یې سپوږمۍ واقع ده، او اوس مجبوره دی چې له داسې شهزادګۍ سره واده وکړي چې پوزه یې درې ګزه اوږده ده؟ بوډۍ ورته وویل، تا نو څنګه پېژندلی دی؟ ته خو به هغه څوک نه یې چې واده به دې ورسره کاوه؟ دې ځواب ورکړ، هو زه هغه یم. بوډۍ وویل، ښه ښه، ته نو هغه یې، ډېر ښه. زه د هغه په باره کې بس دغه معلومات لرم چې په یوه کلا کې دی چې د لمر ختیځ لور او د سپوږمۍ لویدیځ لور ته پرته ده، او ته به هلته یا هیڅ وخت او یا ډېر کلونه وروسته ورسېږي. خو له دې سره سره به زه خپل آس امانت درکړم. زما آس به تا زما څنګ لوري ګاونډې ته ورسوي. هغوی ته شاید د لمر او سپوږمۍ ترمنځ ولاړې کلا لاره معلومه وي. کله چې هوري ورسېدې، زما آس تر چاپ غوږ لاندې په لښته ووهه او ورنه وغواړه چې کور ته ستون شي. بوډۍ خپله د سرو زرو مڼه هم نجلۍ ته ورکړله. ورته ویې ویل، دا دې هم له تا سره وي، ګوندې په کار دې راشي. نجلۍ د بوډۍ په آس سپره شوه. لاړه لاړه لاړه، له ډېر اوږده مزله وروسته د یو بل کمر بیخ ته ورسېده. هورې یوه بله بوډۍ ناسته وه چې د وړیو د وریشلو ګومنځ ورسره وه. ګومنځ طلایي غاښونه لرل. دې بوډۍ د سرو زرو څرخی درلود، تارونه یې ورباندې غړل. نجلۍ ورنه پوښتنه وکړه چې هغه شهزاده ته د رسېدو لاره در معلومه ده چې د سپوږمۍ د لویدیځ او د لمر د ختیځ ترمنځ په کلا کې اوسي. دې ته هم لاره نه وه معلومه، او د هغو نورو بوډیو غوندې یې ورته وویل چې ته به شاید همغه نجلۍ یې چې له شهزاده سره به دې واده کاوه. نجلۍ ورته وویل، هو زه همغه نجلۍ یم. دې بوډۍ د هغو نورو غوندې صرف دا ورته وویل چې هلته به یا ډېر کلونه پس ورسېږي او یا به بیخي ونه رسېږي، خو بیا هم زه به خپل آس په امانت درکړم چې تر شرقي باده پورې دې ورسوي. شرقي باد ته ګوندې د شهزاده د کلا لار معلومه وي، او تا به هغه لور ته والوزوي. کله چې شرقي باد ته ورسېږي، زما آس تر چپ غوږ لاندې په لښته ووهه. هغه به پخپله د خپل کور لاره پیدا کړي او ما ته به ځان راورسوي. دې بوډۍ نجلۍ ته خپل طلایي څرخی ورکړ او ورته ویې ویل، ګوندې په کار دې راشي. نجلۍ د ډېرو ورځو له سخت او اوږده مزله وروسته د شرقي باد کره ورسېده، او له هغه یې پوښتنه وکړه چې آیا هغه شهزاده ته د رسېدو لاره ورمعلومه ده چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ په یوه کلا کې اوسي. شرقي باد که څه هم د شهزاده او کلا کیسه اورېدلې وه، خو د کلا خواته هیڅ وخت نه و الوتلی. نو نجلۍ ته یې وویل، که ته غواړې چې هغې کلا ته ځان ورسوي، راځه زه به دې خپل ورور غربي باد ته ورسوم. هغه ته ګوندې لاره معلومه وي، هغه تر ما ډېر پیاوړی دی. نجلۍ د شرقي باد په اوږو کېناسته او د غربي باد په لور والوتل. دوی چې د غربي باد کره ورسېدل، شرقي باد خپل ورور غربي باد ته وویل، دا یوه هغه نجلۍ ده چې ګمان کېږي چې له هغه شهزاده سره به واده کوي چې د لمر او سپوږمۍ ترمنځ ولاړې کلا کې اوسي. آیا تا ته د هغې کلا لاره در معلومه ده؟ غربي باد نجلۍ ته وویل چې د دې شهزاده او کلا خبره مې اورېدلې ده، خو لار یې نه در معلومه، ځکه تر اوسه پورې هغې خواته چې دغه کلا پکې ودانه ده نه یم الوتلی. خو که ته غواړې، نو زه به دې خپل ورور جنوبي باد ته بوزم، ځکه دی تر موږ دواړو پیاوړی دی او تر لرې لرې سیمو پورې الوزي. هغه ته شاید لار معلومه وي. زما په اوږو کېنه چې هورې دې ورسوم. نجلۍ د غربي باد په اوږو کېناسته. او زه چې دا نقل درته کوم، ګمان کوم چې په لږ وخت کې هورې ورسېدل. غربي باد خپل ورور جنوبي باد ته وویل، دا نجلۍ غواړي چې د لمر د ختیځ او سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ ولاړې کلا لاره ومومي او ځان ورسوي. ځکه ګویا دا یو حق انجلۍ ده چې په نوموړي کلا کې له یوه شهزاده سره واده کاوه. جنوبي باد ورته وویل، ښه نو خبره داسې ده، دا نو همغه یوه انجلۍ ده. ښه، ډیر ښه، زه په خپل عمر کې ډیرو ځایونو ته الوتلی یم، خو دغه ځای ته چې تاسې یادوئ نه یم تللی. که انجلۍ ستا خوښه وي، زه به د خپل ورور شمالي باد ته ورسوم چې تر موږ ټولو پیاوړی دی، او که هغه ته هم لاره معلومه نه وه، نو بیا پوه شه چې په ټوله دنیا کې به داسې هیڅوک نه وي چې د دې کلا د لارې په اړه معلومات ولري. زما په اوږو کینه، زه به دې تر هغه پورې ورسوم. انجلۍ د جنوبي باد په اوږو کېناسته، او د څه مزله وروسته د شمالي باد کور راښکاره شو. دی دومره سوړ و چې سایې له ډېر لرې هم په بدن باندې د ستونو غوندې لګېدله. شمالي باد چې دوی ولیدل، له ورایه یې ورباندې چیغه کړه، څوک یاست؟ څه غواړئ؟ مه رانږدې کېږئ چې له یخه به ووژل شئ. جنوبي باد ورته وویل، پردي نه یو، خپل یو. دا ساړه اسویلی دی، در وګرځوه. زه یم جنوبي باد، ستا ورور، او له ما سره یوه نجلۍ ده چې هغه شهزاده به له دې سره واده کاوه چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ تر منځ په یوه کلا کې اوسي. دا نجلۍ له تا غواړي چې که هغې خوا ته بلد یې، لاره یې ور وښیه، ځکه د دې لوی ارمان دا دی چې له هغه سره یو ځای شي. شمالي باد ورته وویل، زه بلد یم. یو وخت مې د سپیدار یوه پاڼه تر هغې کلا پورې رسولې وه، خو زه یې دومره ستړی کړم چې له هغه وروسته تر ډیرو پورې د خوځېدو نه وم. که دا نجلۍ په رښتیا غواړي چې هلته لاړه شي او له ما سره د تلو ویره نه لري، نو زما په اوږو د کینې سره روان به شو. نجلۍ تلو ته تیاره وه. شمالي باد ورته وویل، نو چې داسې ده، شپه به دلې سره تېره کړو، ځکه سبا بیا ټوله ورځ مزل په مخ کې دی، هسې هم ستومانه یې. سبا سهار وختي شمالي باد والوت، او دا یې په اوږو سپره وه. شمالي باد بوګنوونکی مزل کاوه، تر د لاندې په ځنګلونو کې ونې چپه کېدلې، او په سمندرونو کې بیړۍ کږېدلې. شمالي باد په یوه ساه مزل کاوه، بې حده لاره یې کچ کړه، او وار په وار ستړی شو. ورو ورو راټیټ شو، دومره راټیټ شو چې پښې د سمندر له اوبو سره لګېدلې، او اوبه یې بادولې. شمالي باد له نجلۍ پوښتنه وکړه، ویرېږې خو نه؟ هغې ځواب ورکړ، یا. دغه وخت شمالي باد له وچې او سمندره د بېلېدو او له ځمکې د لرې کېدو ځای ته ورسېد. ناڅاپه مخ په بره روان شو. نجلۍ یې په اوږو باندې غبرګ لاسونه ټینګ نیولي وو چې راخطا نه شي. دوی لا له ځمکې ډېر نه وو لرې شوي چې شمالي باد نجلۍ د هغې کلا د کړکیو مخې ته واچوله چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ تر منځ ولاړه وه. شمالي باد دومره ستړی شوی و چې د ستنېدو سیکه پکې نه وه، او د دمې لپاره څو شېبې استراحت ورته په کار وو. په سبا سهار نجلۍ د کلا تر کړکۍ لاندې کېناسته، او له طلایي مڼې سره یې لوبې پیل کړې. لومړنی کس چې د نجلۍ ورپام شول، هغه اوږد پوزي شهزادګۍ وه چې شهزاده باید ورسره واده کړی وای. اوږد پوزي شهزادګۍ ورته وویل، دا طلایي مڼه په څو خرڅوي؟ نجلۍ ځواب ورکړ، دا د خرڅلاو شی نه دی. شهزادګۍ ورته وویل، که د خرڅولو شی نه دی، نو په بدل کې څه شی غواړې؟ نجلۍ ورته وویل، که مې شهزاده ته ور پرېږدې چې یوه شپه ورسره تېره کړم، بیا یې درکوم. اوږد پوزي شهزادګۍ ورته وویل، سمه ده. شهزادګۍ ورنه طلایي مڼه واخیسته، او ماسخوتنی نجلۍ ته اجازه ورکړه چې شهزاده ته ورشي. شهزاده ویده و. دې چې هر څو نارې ورباندې وکړې او ویې خوځاوه، سړی راویښ نه شو. چې څنګه سپیدې وچاودېدې، اوږد پوزي شهزادګۍ راغله، او نجلۍ یې له کوټې او کلا وایستله. په دا دویمه ورځ نجلۍ بیا تر کړکۍ لاندې کېناسته، او د طلایي غاښونو لږ منځ سره یې دواړه یو شنل شروع کړل. شهزادګۍ ورنه دوږمنځ د بیې تپوس وکړ، او دی ورته د شهزاده سره د شپې تېرولو خبره وکړه. هغې ورسره ومنله، او دی طلایي ګومنځ هغې ته ورکړ. په دې شپه چې نجلۍ د شهزاده کوټې ته د تلو اجازه ومونده، شهزاده بیا په درانه خوب ویده وم. نه په چیغو راویښ شو، او نه په خوځولو. او چې سپیدې وچاودېدې، شهزادګۍ راغله، نجلۍ د شهزاده له کوټې وایستله. په دریم ورځ زنجلۍ له طلایي څرخي سره څرخی شروع کړ. شهزادګۍ د کلا له کړکۍ سر راویست او له نجلۍ د څرخي د بیې پوښتنه وکړه. نجلۍ د تیرو ورځو غوندې ورته وویل چې خرڅوي یې نه، خو که له شهزاده سره د شپې تیرولو په بدل کې اخلي نو معاملې ته تیاره ده. شهزادګۍ ورسره ومنله او نجلۍ د دریم ځل لپاره د شهزاده کوټې ته ورغله. په کومه کوټه کې چې شهزاده ویده کېده په څنګ کې یې څو کسه مؤمنان بندیان و چې دوی شپې یې سر په سر د نجلۍ چغې، ژړاګانې، زارۍ او دعاګانې اورېدلې وې. مؤمنانو په همدې ورځ چې نجلۍ به د دریم ځل په مخه د شهزاده کوټې ته ورتله، هغه ته د نجلۍ د راتلو او د ده د نوي هېدو کیسه کړې وه. په دغه شپه چې شهزاده کوټې ته راغی، شهزادګۍ د نورو دوو شپو غوندې د خوب ماجون ورته راوړل. شهزاده دا ځل ماجون ونه خوړل، خو داسې یې وښودله لکه خوړل شي وي. نو کله چې نجلۍ راغله، شهزاده یې ویښ ولید. شهزاده وویل، ته ډیر ښه وخت راغلې، سبا زما واده دی، خو اوس دا امکان شته چې له اوکتپوزې وژغورل شم او یوازینی کس چې ژغورلی مې شي ته یې. زه به داسې چل وکړم چې دې ته به د واده کولو لپاره دا شرط کیږدم چې کمیسه باندې مې د هغې شمې د څاڅکو داغونه پاک کړي. دا به شرط په خوشحالۍ ومني، خو دا علاقه یوازې مؤمنان پاکولی شي، نه د دوی غوندې غلان او شیشه کې. زه به په دې خبره کلک ودرېږم چې یوازې له هغې ښځې سره واده کوم چې د کمیس له کاره پاکه کړي. شهزاده نجلۍ شپه په خوشحالۍ تیره کړه او په سبا چې د واده ورځ وه، شهزاده وویل، زما یو جوړ جامې دي چې ډېرې مې خوښېږي او غواړم په واده کې یې واغوندم، خو د شمې د څاڅکو درې لکې ورباندې دي. زما د راتلونکي ژوند ملګری باید دومره کمال خو ولري چې دغه کمیس پاک ووینځي. آیا شهزادګۍ د کمیس وینځلو ته تیاره ده؟ اوس که شهزادګۍ دا جامې پاکولی شي، نو دا له ما سره د شریک ژوند لیاقت لري، او که دا کار نشي کولی، بیا به مجبوره یم بل څوک پسې وغواړم. شهزاده د دې خبرو له کولو وروسته خپل مېری او اوکتپوزې شهزادګۍ ته مخ واړاوه او ویې ویل، ما خو بل انصافه لري شرط نه وي ایښی. د شهزاده مېری چې دا خبره خورا آسانه ور معلومه شوه، د ټولو حاضرو کسانو مخې ته په شهزادګۍ باندې آواز وکړ چې بیخي په انصاف برابر شرط دی، خامخا به یې منی. اوکتپوزې شهزادګۍ هم چې شرط ورته آسانه ښکارېده، په لوړ آواز وویل، که زه د یوه کمیس لکې هم پاکې نه کړای شم، بیا خو په هیڅ وجه د دې لیاقت نه لرم چې د شهزاده سره واده وکړم. لنډه ده چې شهزادګۍ او د شهزاده مېری د ټولو مخې ته شرط ومانه او اوږدبوزې د لکې پاکولو ته کېناسته، خو چې هر څه خواري یې وکړه، لکې پاکې نه شوې او بلکې وار په وار غټې شوې. د هغې مور چې د شهزادګۍ غوندې په اصل کې شیشه کوه، په قهر ورته وویل، مخ دې ورک شه، د هیڅ کار نه یې، اوس پوزه را پرې نه کړې، پاڅه چې زه یې درته ووینځم. خو د شهزاده مېری نور هم کار خراب کړ او لکې لا لویې شوې. وروسته بیا ټولو نورو شیشکو د کمیس د وینځلو هڅه وکړه، خو چې هر څومره کمیس ووینځل شو، لکې لا لویې او کمیس لا خیرن او تور بخون شو، تر دې حد چې آخر ټول کمیس د تور لوګي غوندې په تور زړو کې بدل شو. شهزاده ورته وویل، تاسې چې په شریکه یو کمیس نشئ مینځلی، نو آخر څه کمال لرئ؟ زما یقین دی دغه د کلا د کړکۍ بیخته ناسته ګدایګره هم کمیس پاکولی شي. شهزاده نجلۍ ته ورنارې کړې، دلته راشه. چې نجلۍ راغله، ده ورته وویل، ای نجلۍ، ته دا کمیس پاک مینځلی شي؟ هغې وویل، زه نه پوهیږم، خو ګمان کوم وبشي. او چې څنګه نجلۍ کمیس په اوبو کې غوپه کړ، کمیس د واورې غوندې سپین او پاک راووت. شهزاده وویل، ته هغه څوک یې چې له ما سره د اوسېدو او واده کولو لیاقت لرې. شیشکو چې دا حال ولید، له ډېره قهره اور ورباندې بل شو او مشره خو یې ځای په ځای وچاودېده. نورې هم د سترګو په رپ کې پوپنا او کوټې ماتې شوې. شهزاده نجلۍ هورې بندیان مؤمنان له بنده را وژغورل او چې څومره ژر ممکنه وه د شمالي باد په اوږو له هغې کلا څخه چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ خوا ته ودانه وه مخ په لاندې د ځمکې په خوا راوښویدل. شهزاده او نجلۍ د ځمکې په مخ ډېر کلونه د خوند او خوشحالۍ عمر تیر کړ.
ځوان شاعر طبی الله ایمان وایي هغه شاعري چې ځانګړو پیښو حوالاتو ته کیږي پایدونکې نه ده، خو ایمان ځینې داسې شعرونه هم لري چې د ځانګړو پیښو حوالاتو په تاثر رنګېدلي. زموږ همکار همایون هیواد په همدې ارتباط پوښتلی، د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پایزېب شرنګه درپسې مړی ولا مست آهنګه درپسې مړی ولا له جنګه ستړي هم یو بیا هم په خدای د سترګو جنګه در پسې مړی ولا رباب ستار او تبلې شته دي مګر ډول او ډنګه در پسې مړی ولا لمن دې نسمه زارۍ کومه مزه ملنګه در پسې مړی ولا د یو چا رنګه هیڅ مو نه هېرېږي د یو چا رنګه در پسې مړی ولا منې خو څنګه د اذیت کړلو مور منې خو څنګه در پسې مړی ولا ابن آدم ایمان چیرته تا یغه نمرنګ در پسې مړی ولا.
ایمان صاحب ستاسو شعرونه چې ما لوستې دي په ډیرو شعرونو کې مو د حالاتو تاثر شته دی، یعنې ستاسو ټوله شاعري همداسې ده له حالاتو څخه په تاثر مو دغه شعرونه لیکلي دي.
مننه هیواد صاحب د تا خبره هم تر ډېره بریده پورې سمه ده، ځکه د زموږ د وطن حالات ته که وګورو سړی رښتیا هم د غونه متاثره کېږي او هغه خپل احساسات څرګندېږي او هغه خپل احساسات کې رانغاړي. تر ډېره بریده د غم د وطن په تاثر یا په د کومو پېښو په تاثر چې ما لیکلي د غم شته دي، همداسې د مینې محبت او د وطن دوستۍ او د پېښو په اړوند باندې ما ډېر شاعري په مغه باندې کړې ده.
که راشو دې ته په افغانستان کې چې هغه وخت روسانو ځینو شاعرانو شاعري داسې وکړه چې په هغو کې روسان مخاطب کړل، خو اوس چې هغوی نشته دي نو هغه شاعري هم د لوستلو نه ده. فکر نه کوئ چې دغه شاعري چې له حالاتو څخه په تاثر کېږي او یو وخت حالات بدلېږي دا به بیا لوستونکي ونه لري او به مري؟
دغه خبره خو تر ډېره بریده پورې درسته ده، ځکه چې د تا خبره د روسانو په وخت کې چې کومه شاعري شوې ده یا د کتابونه یې موږ یوسوي نه په کورو کې پخواني زاړه کتابونه شته دي، هغه هیڅوک نه لولي او نه په هغو کې هغه کیف شته چې شاعري مثلا کوم احساسات او عاطفه او احساس هغه نشته پکې. خو تر ډېره بریده پورې مثلا د اوس که موږ تاسو د جهاني صاحب یو شعر دی چې ځان مرګ ته چې لیکلی دی که نه یو شعر، نو هغه شعر ته که موږ وګورو یعنی هغه شاید وروسته وختو کې دغه حالات بدل شي، هغه شعر یا هغه سندره پیچه باندې هم ښونه لګي نه به هغه حالات هغه رقم ته ویانه شاید حالات سم شي. ما نه هم ځینې وخت ډېر وخت دغه شاعري شوې ده او دغس لیکل رانه شوي دي چې شاید هغه وروسته وختو کې د خلکو په نا احساس راوپوروي نه دومره عاطفه ولري او هغه د حالات لپاره یو ضرورت یې باید سړی هر شاعر که د حالاتو د یا په عموم کې د ملت د اذهانو د روښانه کولو لپاره یعنی هغه واقعیت چې په دغه وخت کې څه شی تېرېږي باید هغه په شاعرانه ژبه باندې خلکو ته وویل شي.
تاسو خپله دا اعتراف کوئ چې له حالاتو څخه متاثره شاعري امکان شته چې ومري، نو بیا خپله یې ولې لیکئ؟
خو ما درته وایم چې ځینې وخت اړتیا وي چې باید هغه څه په دماغ وخت سره باید خلکو ته روښانه کړل شي او د خلکو د اذهانو د پو کول دپاره یا په عموم کې د پوست وخت کې څه تېرېږي یعنی هغه هم اړتیا ده باید وشي. او دا شاعرۍ ته هم اړتیا ده چې مثلا د ډېر وخت لپاره مثلا که خوشحال بابا شاعرۍ ته موږ راشو یعنی هغه یو څه هم په خلکو باندې تاثیر لري. ما په دواړو برخو کې په دغو اکتم هم خو دغه څه وخت کې ځینې وخت سړی ناګاهانه یعنی نه غواړي چې دا ولیکي بیا هم ځینې لیکل کېږي، ما هم دغه څه وخت کې لیکل شوي دي.
اوس که یو غزل در نواورو
یو غزل به درته ووایم. زړه مې خوږیږي چوپ شه، زړه مې خوږیږي چوپ شه، څوک مې یادیږي چوپ شه، او سپی دې غپیږي پرېږده وطن جوړیږي چوپ شه، بیا د حسن او عشق همدلته کېږي چوپ شه، پام ورته ونه ګورې ستوري شرمیږي چوپ شه، ګستاخي مه کړه جار دې لیلو غږیږي چوپ شه، او په آهو چشمو پیغلو زړه مینېږي چوپ شه، صفت د خدای کړي که نه پایزېب شرنګېږي چوپ شه، په زوره مه خاندنو مور راویښېږي چوپ شه، لپه کې راکړه اوبه غږ مې سمېږي چوپ شه، قتل وړیا دی دلته نجونې خرڅېږي چوپ شه، په دلبرانو باندې ایمان ګرانېږي چوپ شه.
لکه مخکې هم دا خبره وشوه چې شاعري له حالاتو څخه په تاثر کیږي. خو له دې سره چې ته کله د حالاتو خبره کوې نو هغه شعریت هم باید په شعر کې وي. څنګه کیدی شي چې حالات هنري کړی شي؟
رښتیا هم دا چې اتا خبره باید حالات په تصویر یا چې سړی د حالات نه متاثر کیږي او بیا څنګه کولی شي چې هغه شعر کې شعریت یا عاطفه احساس پر ځای کړل شي، هغه نو بیا د شاعر خپل کمال یا په عموم کې د هغه نو هر سړي پورې تر ډېر بریده پورې اړه لري چې څنګه یې په کې ځای کړلی شي. ما کوشش کړی دی چې که د حالاتو په تاثیر باندې هم شعر لیکم، باید هغه د شعر کوم ځانګړي څو خصوصیات چې دغه باید پکې راوړل شي، په عموم کې د خلکو په احساسات یا عاطفه باندې باید تاثیر وکړلی شي. نو تر ډېره بریده باید هغه سړی که په تاثیر باندې یو شعر لیکي، د حالاتو باید دغه د پاره مطالعه، یعنی په عموم کې د شعر نه قوي مطالعه ولري. مثلا که ممتاز ورکزي شاعري ته موږ وګورو یا په کاروان سم که د حالاتو په تاثیر لیکلی، په هغه کې ډېر ښه شاعریت یعنی هنریت چې په شعر کې موږ اړتیا ورته لرو هغه پکې شته دی.
ایمان صاحب، تاسو خپل د ادبیاتو پوهنځی لوستئ، مخکې له دې چې پوهنځي ته راشئ شاعري مو کوله که نه؟ په پوهنځي کې یو وروسته مو پیل کړه، او کله مو چې د ادبیاتو پوهنځی ولوست دې مو پر شاعرۍ څومره اثر وکړ؟
هیواد صاحب، په عموم کې د ما د شاعرۍ یعنی تقریبا امزه چې کابل ته په 1980 کال کې راغلی وم، بیا افغان ادبي بهیر د ما ډېره علاقه و. د دو شاعرانو په هغه وخت کې درویش درانی و د کاروان صاحب کتابونه موږ مشروع راوړل وطن ته، بیا ما لوستل. نو هغه وخت کې بهیر ته کله کله تللم، په هغه وخت کې د غزنپر صاحب دغه تاسو مم په هغه وخت کې لیدلی، ډېره وخت جالب و. ما به ویل چې کاشکې زه یوه ورځ داسې ورځ راشم زه به سټیج ته ودرېږم او خپل شعر ووایم. نو علاقه مې هم ډېره مخکې ورسره و، خو دا چې زمینه نه برابرېده یا په عموم کې هغه وخت نه پیدا کېدله. کله چې زه په 1991 کال کې پوهنتون ته کامیاب شولم، نو شاعري مې د هماغه راهیسې شروع کړله. ادبیات پوهنځی کې ما څلور کاله چې زده کړې وکړلې، په هغه ما دومره تاثیر باندې ونه کړل، ځکه هغلته یوه ټولنه داسې وه چې شاعرانه ټولنه وه، خلکو ټول غوښتل د موږ کار ورځنۍ چارې په همدې باندې وي چې شعر و شاعري لیکوالۍ او په ادب باندې باید راڅرخېدلی وای. نو دغه ډېر تاثیر ونه کړ. د استادانو په برخه کې که موږ وایو چې موږ استادان هغه څه زده کړي وي، د شعر په برخه کې موږ نه دي زده کړي، بلکې موږ د همدغه بهیرونو د لارې او د ځوانانو سره د ناستې پاسې د خپلو ملګرو شاعرانو سره د دغو نماده شان زده کړي.
نو د ادبیاتو پوهنځي کې څه کمی و چې تاسې هلته هغه څه چې یو څه مو د ادبیاتو په اړه زده کړي وای نه دي مو زده کړي؟
د ادبیاتو په اړه یعنې هلته موږ صحیح د شاعرۍ په هکله موږ څه نه دي زده کړي، نور د ادبیاتو په هکله هلته موږ ډېر څه زده کړي دي، د ادب او د لیکوالۍ او د هنر او د طنز په برخه کې، د کیسې په برخه کې. خو کله چې موږ پښتو ادبیاتو ته په لومړي ځل راغلو، هلته ډېر پیکه و د ادب رنګ، یعنې داسې نه و لکه پښتو ادبیات چې یا په عموم کې د پښتو دپاره دغلته یو مرکز وي د لیکوالۍ او د ژباړې دپاره. موږ چې کله لاړلو، موږ یو څو ملګري وو، هغه سره راټول شولو چې موږ هغلته بهیرونه پکې شروع کړل، رسنیز چاپي رسنۍ هلته موږ پکې شروع کړلې، چې تقریبا په میاشت کې موږ دوه درې دانې چاپي رسنۍ موږ خپرولې. د هغو تر څنګ موږ ډېر ښه یعنی هغه همغږي فایده کړله د ځوانانو ترمنځ چې موږ راټولول، او هره چهارشنبه موږ ورته یو ادبي پروګرام نیول، بیا کره کتنه به پکې کېدل، شعر او شاعرۍ باندې به خبرې کېدلې، او په کیسه باندې پاره برخه باندې. نو دغه هغه و چې موږ یعنې هغلته هم که موږ ډېر هغه وکړو، د استادانو نه موږ دغه شی نه دي زده کړي، ځکه په استادانو باندې هغه تشویق او هغه پروسه نه وه چې موږ کولی شو چې ښه لیکوال شو. په آخر کې یو څو استادانو د خیر وسې موږ سره ډېر همکاري وکړله. نو دا موږ خپل هغه ځوانان دوته وهڅول چې نه، دلته باید یو د پښتو ادبیات باید یو مرکز وي، د لیکوالۍ دپاره، د ژباړې دپاره، په عموم کې د پښتنو ځوانانو د ځوانه د پاره. نو هغه کار مو کړو، سم ان شاء الله د کله کله مو ورزور ډیر ښه روان دی، او په عموم کې دغه پروسه نه خلک په مخ باندې سمولي.
یو پښتنه کوم، البته د ټولو پاړه نه ده، خو ځینې داس شاعران هم شته دي چې هغه ډیر زده کړی نه دی کړی، په ډیرو شاعرانو نه پويږي، خو ډیر ښه شعر لیکي. خو برعکس داس کسان هم شته دي چې هغه د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی دي، د شاعرۍ په صنعتونو او په تخنیکونو خبر دي، خو به هم په شعر کې هغه خوان نشته. ولې؟
نو دا شعر خدای ورکړ دی، یو هنر دی، دا هنر زنده خلکو ته خدای پاک داسې ښه استعداد پکې ورکړی دی. په دونه ده چې څوک ادبیات پنځه ولولي نو هغه به ښه شاعر کېدلی شي. یا په د موږ سره رښتیا هم په څانګه کې ډېر ځوانان وو شاعري کوله، خو ډېر داسې خلک ما ولیدل چې مثلا دولسم سیم یا په عموم کې کلیوالو سیمې کې وو، دی د ټولنې ته یوس د ټولنیزو یا خواله رسنیو کې را پیدا شول، ډېره ښه شاعري کوي. هغه په دې کت خبر دی چې شعر دغه کاپیه ده، دی وزن دی، او په دغه په سیستم باندې روان کړ، مګر ډېر لوړ شعر لیکي، ډېر ښه پوخ تخنیکی اړخ باندې زه ښه پوهیږم، مګر ځینې وخت زه ښه قوي شعر نه شم لیکل، خپل هم باید زه خپل ځان باندې اعتراف وکړم.
اوس که یو شعر راته ووایه.
ووایه قربان راته چې زړه مې لږ قرار واخلي، ووایه قربان راته چې زړه مې لږ قرار واخلي، یه جانان اوښکې به مې
بیا د گریوان لار واخلی دا سبب په نیمه لار پاتې وي دا ستا غوندې ما تیرشته ګرځي د مین زړه چا زار واخلی او ما د محبت د لیوانو په گریوان مخاندې عالمه حسینه چی اور دا شار واخلی او ما خو په سترګو مکمله شاعری کړي دا د لګ نرشی نامه د زما په جار واخلی ساز ته په نازکم لا د ګوتو په سر وناڅه ځکه نه ایمان به یک قربان او یک هزار
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.